افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوریا سنوري هرکلی کوم. په پیل کې د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د کابل په بلخشتي جمعات سیمه کې چاودنه شوې ده. طالبانو د حکومت کابل د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې په دې جمعات کې د ماسپښین د لمانځه وروسته د دعا پر مهال له نامعلوم لوري د لمونځ کوونکو منځ ته لاسي بم غورځول شوی چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ شپږ تنه پکې ټپیان شوي. خو د پیښې عیني شاهدان وایي ښایي د تلفاتو شمیر له دې هم زیات وي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د هیواد کورنۍ موضوع ده او د طالبانو د حکومت پالیسي دا ده چې له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وکړه. په پاکستان کې ملي اسمبلی د هیواد د ولسمشر د پریکړې پر اساس منحله شوې او صدر اعظم عمران خان تر هغو چې سرپرست صدر اعظم نه وي ټاکل شوی خپله دنده مخته وړي. خو د پاکستان ستره محکمه نن د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپل پریکړه نن اعلانوله. خو د وروستیو راپورونو له مخې سترې محکمې خپل بهیر نن بیا وځنډاوه. د ډنمارک یو مرستندوی ماسوای پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس د دې ماسي افغان خزینه کارکونکو په دې هیواد کې خپل کارونه ته دوام ورکوي. د ډنمارک د کډوالو د شورا رئیس شارلوت اسلنتی اسوشټد پرس اژانس ته ویلي چې له دغو خزینه افغان کارکونکو پرته به د ماسي لپاره ګرانوي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست لخوا په 8500 بیوزلو کورنیو باندې خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. په پکتیا کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالق یار احمد زی ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست لخوا 8500 کورنیو باندې وویشل شوې د چین لخوا دا مرسته شوې او د غرض د دې ولایت په څلورو نورو لسوالیو کې به هم پر شاوخوا 8500 بې وزلو کورنیو باندې وویشي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي متحدانې په پام کې لري چې د اقتصاد او ټکنالوژۍ په ډګرونو کې د روسیې د لامنځوي کولو په هدف نن پر دې هیواد نوي سخت بندیزونه ولګوي. په دې ګډو اقداماتو کې په روسیه کې پر مالي ادارو او نویو پانګونو بندیزونه، د حکومت پر اړوندو تجارتي شرکتونو د بندیزونو لا سختول او پر دولتي چارواکو او د هغوی پر کورنیو نور بندیزونه شامل دي. او وړاندې په خبرونه کې باید دغه موضوعاتو تفصیل واورې. د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې یو شمېر افغان خزینه فعالانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړې د منع کېدو په وړاندې د طالبانو د پریکړې په غبرګون کې لاریونونه وکړل. دا موضوع مو د ځوان فکر په ونی ځخ پرونه کې هم څېړلې ده.
موږ د نجونو چې کوم یونیفورم دی د مکتب هغه اوس کوم د افغاني کلتور سره بالکل برابر دی او د شریعت له خوا د فتون نه لري.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای په یو کال کې د څه باندې 300 میلیون ډالر په ارزښت وچ او تازه میوه او نباتات لدی ولایت بهر ته صدر شوې دي.
مجموعی صادرات چې دي هغه یو لکو 3,385 ټنه دي.
د افغانۍ د ثبات په اړه مو د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه کړې ده.
د افغانۍ د کمښت ستر ننګونه د اوسني حکومت په وړاندې او باید د ټولو ممکنه لارنو په استفاده د ستونزو پر وخت باندې حل شي.
د پاکستان او روسي سیاسي تحولات مو هم له پامه نه غورځولي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته په کابل کې د نننې چاودنې موضوع ته مخکې په لاندو خبرونو کې مو اوریدل چې د کابل په پلخشتي جمعات کې ان چاودنه شوې ده. د نورو معلوماتو لپاره د ازادي رادیو خبري الحمد الله شبرا سره دی. بلیک مهرباني وکړي چې دغه چاودنې په اړه څه نوې جزئیات مخې ته راغلي دي.
نوري صاحب تازه په کابل کې د ایمرجنسی روختون پر خپل ټوئیټر پاڼه باندې لیکلی دی چې لدغه 14 نه روختون ته یولس ټپیان ورول شوی چې څلور تر لومړنۍ درملنې وروسته رخصت شوی او وی بستر دی. خو د طالبانو امنیتي چارواکو بیا د ټپیانو شمیر شپږ تنه ښودلې دی او ویلي دی چې یو تن روغتیایي وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویاند خالد زدران څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې 14 نن لغدمی وروسته د ماسپخین د لمانځه پر مهال باندې په پولي خشتي جماعت کې وشو او یو کس د لمونځ کوونکو منځ ته چې فرض لمونځ خلاص شوی او د دعا شروع په دې مهال باندې د لمونځ کوونکو منځ ته لاسي بم ورغورځاوه. خو یو شمیر عیني شاهدانو سره چې موږ خبرې وکړې دوی د ټپیانو شمیر زیات ښایي دوی وایي ښایي ټپیان زیات وي ځکه چې 14 زوروره وه او د مسجد په داخل کې رامنځته شوه. د پیخي لسیمینه په ټولنیزو برسنیو باندې هم په خبرو شوی ویډیوګانو کې ښکاری چې ټپیان خلک په لاسي کراچیو کې روختونونو ته انتقالي او مسجد نه روباسي. نوري صاحب تر دې د مددغه پیخي مسولیت کومي وسلوالې ډلې یا چانه دې منلې تر دې وړاندې د رواني ونې د یک شنبه په ورځ باندې هم دغه پولي خشتي جمعه تصویر ما د اثرو د بدلیدو په تر ټولو لوی مارکیټ شاهزاده سرای کې هم ورته 14 شوی و چې د ایمرجنسی روختون د مسولینو په وینا باندې لګ تر لګ 50 کسان پکې ټپیان شوی او یو تن پکې وژل شوی. او کڅوم د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت په هغه پیخه کې ویلي چې 10 کسان پکې ټپیان شوی دي او د طالبانو کورنۍ چارو وزارت دا ویلي چې هغه پیخه هم د لاسي بم لامل رامنځته شوی او یو کس غوښتل چې د سرپانو پیسې چې د چور کې او پیخه رامنځته کړي و. نوري صاحب د پولي خشتي مسجد چې د کابل تر ټولو لوی او تاریخي مسجد بلل کیږي او په دې اوس وخت کې چې روژه ده د لمنځکون کشمیر پکې خورا زیات وي.
ډیر مننه قدرمن اوریدونکو هم اوریدل چې نن د کابل په د پل خوشتي په لوی جمعات کې ان 14 شوې ده. د ورستو معلوماتو لمخې په دې 14 کې شپږ تنه ټپیان شوې دي خو عیني شهیدان وایي چې د تلفاتو شمیر لدی هم زیات دی.
آزادی رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 شپږ مترو اوریدلای سي.
په هسپانیا، ترکیه او کاناډا کې یو شمیر خزو او جنو د طالبانو له لوري لښبګم ټولګیو پورته د افغان جنو زده کوونکو د ښوونځیو د دروازو د بندیدو په وړاندې اعتراض یې لارونه نکړې دي. په هغه بیان کې چې په کاناډا کې د اعتراض کوونکو خزو د ډلې له لوري خبر شوی ویل شوی چې زده کړې د جنو او خزو طبیعي حق دی.
د اسپانیا په سلامانکا ښار کې یو شمیر خزي راټولې شوی چې د افغان جنو زده کوونکو غږ تر نړیوالو ورسوي. د هغو جنو غږ چې طالبان یې ښوونځیو ته پرتګ بندیز لګولای او په کور کې نه ویل دي. دا راټولې شوې خزي وایي طالبان ترهګر او د ټولو اسلامي احکامو خلاف دي چې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای دی. د دې اعتراض کوونکو خزو له ډلې مسوده کوهستاني وایي
نن د دې لپاره راټولې شوې او عدالت غوښتنه کوو چې زموږ د نجونو زده کوونکو حق تلف شوی. موږ به چوپ نه کینو، موږ خپل غږ اوچتو چې نړۍ پوه شي موږ لا ژوندې یو.
د کاناډا په ترونتو ښار کې هم یو شمېر ښځې د طالبانو لخوا د افغان نجونو د زده کوونکو د ښوونځي په لباس د انتقاد په غبرګون کې اعتراضونه تراوتلې وې چې د افغان نجونو د ښوونځیو لباس یې اغوستی و. دغه ښځې له نړیوالې ټولنې غواړي چې طالبانو حکومت دې په رسمیت ونه پیژني. نیلوفر چې کاناډا کې اوسیږي د طالبانو لخوا ښوونځیو ته د افغان نجونو زده کوونکو پر تک د بندیز په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
از جهان تنها درخواسته که د له نړیوالو مو غوښتنه ده چې دوی طالبان باید په رسمیت ونه پیژني. طالبان ترهګر ډله ده چې د اسلام دین تخریبوي. د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په هیڅ ځای کې خوانځیو ته د نجونو په تک بندیز نشته. دوی باید له افغانستان نه ولاړ شي او په پاکستان کې خپل پلانونه پلي کړي.
په کاناډا کې معترضو ښځو د یو پریکړه لیک په صدرولو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان ښځې او نجونې دې له پامه نه غورځوي. د دې پریکړه لیک په یوه برخه کې د دغو ښځو غوښتنې مشخصې شوي. نړیواله ټولنه دې پر طالبانو شدید بندیزونه ولګوي او له بهرنیو سفرونو د مخنیوي وکړي، همدارنګه تر څار لاندې دی ونیسي. د دې پریکړه لیک په یوه بله برخه کې بیا راغلي چې ملګري ملتونه دې په افغانستان کې د بشري وضعیت د څارنې لپاره یوه ځانګړې کمیټه یا ډله وګماري چې په دغه هیواد کې له بشري سرغړونو مخنیوی وسي. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د بشري حقونو شورا په خپل 9 کلنۍ ناسته کې د حمل میاشتې په 12 نیټه ریچارد بینیتیه په افغانستان کې د اوسنی بشري وضعیت د څارنې لپاره د راپور ورکوونکي په توګه وګماره. طالبانو په دې اړه زموږ د راپور تر خپرېدو اړیکو پیغامونو ته ځوابونه وایي، خو مخکې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی له شپږو موټولګیو د نجونو د ښوونځیو د پای لپاره د خپل مشرتابه لارښوونې ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د نوي ښوونیز کال له پایله 2 تیریږي، خو لا هم له شپږو موټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته د تاک اجازه نه ده سوې. د طالبانو د پریکړې په کور دننه او په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د دې غبرګونونو په دوام تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما پر ټویټر پاڼه هم لیکل سوي چې د ځمکې په سیاره کې یوازې یو رژیم د نجونو د زده کړو مخنیوی کوي. له دې ټولو فشارونو او غبرګونونو سره سره تر دې دمه له شپږم ټولګي پورته د دغو نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره د طالبانو د پوهنې وزارت خپله پریکړه نه ده بدله کړې، او چارواکو یې ویلي دي چې په دې اړه د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کندهار سوداګری او پانګونې خونه وای دی یو کال په موده کې له دې ولایت څخه بهر ته د 308 میلیون ډالر په ارزښت یو 13000 ټنه وچه او تازه میوه او نباتات صادر شوې دي.
د کندهار په دې مارکیټونو کې وچه میوه بهر ته د لیشت په موخه بستبند کیږي. د 4-5000 کسانو ته د کار زمينه هم برابر کړي. د کندهار د سوداګری او پانګونی خونی مسولان وایي په 1400 کال کې له دغه ولایت څخه 113000 ټنه بیلابیل توکي په هرته صادر سوي. د دې خونی مرستيال عبدالباقي بناوي په دغه صادر سو توکو کې چې مادنيات او چاو تازه میوه تخمونه او همدارنګه طبي بوټي شامل دي شاوخوا 300 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري.
مجموعي صادرات چې دي هغه 113500 ټنه دي، چې په دې کې 15603 ټنه مادنيات تی په استلا او باقي منده 12500 وچه میوه او تازه میوه طبي نباتات طبي نباتات تخمونه دا صادر سوي دي چې ډېر یې سم هندستان ته تللی. د دې مجموعي قیمت 308,022,490 امریکایي ډالر کېږي.
په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه پر وخت د ویزو نه ورکړاو په معیاري توګه د سوداګریزو توګو نه بستبندي د سوداګرۍ په برخه کې اغستون زیدي چې لا هم نه دی حل شوی. د کندهار د وطن سوداګر قاری ګل محمد او اسمت الله ازادي راډیو ته وویل چې دا اغستون زیه پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی او د صادرات په برخه کې ستونزې پیښې کړي.
چې موږ به ګونه باندې سپله نو موږ ته پیسې پر وخت نه راولې چې دغه یا موږ درېم ادرس کې چې پر درېم ادرس موږ ته پیسې پیسې په تکلیف وي او زموږ تجاران هندستان ته تاګ ورا تاګ دا وی چې زموږ باندې د دانش کولای بیا زموږ نړیوال غواړي چې تاسو په میګیشن لابراتوار میوه باید تاسو جوړ کړی استاندار باندې پر معیار باندې هغه موږ اماراتین داسلیت وسنه لري او موږ تجاران نو څه کولای چې په سر دا کار موږ وکړو.
زموږ یو غټ مشکل دا و چې بانکونه بند شول، بانکي سیستم شو د مینز ولاړې او دروسه موږ ته په خبر یو چې مثال د بانک سیستم نشته په افغانستان کې، یعنی هغه ټي ټي آی چې یا کمپلیمنټونه پیسې چې هغه لیر نه را لیږلی سي نه استولی سي د یو هیواد څخه.
یو شمیر نور سوداګر بیا د دې ولایت صادرات په برخه کې تر ټولو مهمه لار د سپین بولدک چمن ترمنځ دروازه بولي چې ډیر کله د افغان صادراتو پر مخ تلل کیږي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د طالبانو حکومت په پاکستان کې سیاسي تحولاتو په اړه محتاطانه خبرګون وښود. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د دې هیواد کورنۍ موضوع ده او د طالبانو د حکومت پالیسي دا ده چې خپل ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري.
د طالبانو حکومت وایي په پاکستان کې سیاسي بدلونونه د هغې هیواد کورنۍ مسأله ده او له افغانستان سره کومه اړیکه نه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي افغانستان او پاکستان ګڼ مشترکات لري او خپل منځي روابط باید د ګاونډیتوب او د دولتونو ترمنځ د اړیکو پر اصل ټینګ وي. مجاهد ازادۍ رادیو ته وویل
داسې پاکستان کې سیاسي تحولات دي او یا تغییر راځي یا نه راځي د دې غو داخلي موضوع ده. خو ممکن اسلامي امارت د خپل ټولو همسایګانو سره ښې اړیکې غواړي، د هغو ولسونو سره ښې اړیکې غواړي. پاکستان مهم هیواد دی، موږ سره ډېر مشترکات لري. دغو مشترکاتو په اساس باندې موږ د هغو سره د ښه تعامل غوښتونکي یو او انشاءالله داسې به کیږي. موږ په سیمه کې رفاه، اقتصادي وده، امنیت او ګډ کار غواړو چې هیوادونه په سوله آرام کې ژوند وکړي او همداراز همکار واوسي. همدې روحیه د پاکستان هیواد ته ګورو.
مجاهد دا سرګندونې داسې مهال کوي چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم عمران خان په وار وار د طالبانو د حکومت ښکاره ملاتړ کړی دی. د بیلګې په ډول خان د ملګرو ملتونو په 56مه عمومي اسامبلا کې تیر کال وویل یوازنۍ لار دا ده چې د افغانستان فعلي حکومت چې هدف یې د طالبانو حکومت و پیاوړی شي. هغه دغه راز ویلي چې د طالبانو حکومت به له ترهګرۍ سره مبارزې، د بشري حقونو ملاتړ او د یو ټول شموله حکومت جوړېدو ته ژمن وي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ټول ګډونه یا پراخ بنسټ حکومت د جوړولو او د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې عملا مثبت ځواب نه دی ورکړی. د طالبانو د حکومت نږدې اته میاشتې تیریږي خو تر اوسه د پاکستان په ګډون هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو تیر حکومت د دریو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی و چې یو یې پاکستان و. پاکستان کې له تیرو څو ورځو راهیسې د واک سیاسي تشه رامنځته شوې او صدر اعظم عمران خان په داسې حال کې چې کابینه یې پاشل شوې د سرپرست په توګه د هیواد چارې په مخ وړي.
ټاکل شوی و چې د پاکستان سره محکمه نن ملي اسمبلی د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر د لغوه کېدو د پرېکړې په تړاو خپله پرېکړه اعلان کړي، خو دغه بهیر تر سبا بیا وځنډاوه. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی چې د عمران خان د سپارښتنې له مخې ملي اسمبلی یا پارلمان لغوه کړی، نن د پاکستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د نویو عمومي انتخاباتو لپاره یوه نیټه وټاکي. د ولسمشر د پریکړې له مخې به په دریو میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان ستره محکمه پریکړه کوي چې آیا د ملي اسمبلی د مرستیال مشر قاسم سوری پریکړه چې د تیرې یکشنبې په ورځ په دې جرګه کې د عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر مخه ونیوله، د پاکستان د اساسي قانون خلاف ده کنه. د ریپلیک د اپوزیشن ګوندونه په غوسه کړی او پاکستان ای له یو نوی سیاسي بحران سره مخ کړی. د اپوزیشن ګوندونو د سرپرست حکومت په جوړولو کې چې له وارد مخه انتخابات به ترسره کوي له همکاري ډډه کړې ده. د فرانس پرسا اجنس راپور له مخې د ولسمشر د دفتر لخوا په یو خبر شوی بیان کې د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتل شوی چې د اساسي قانون مطابق د انتخاباتو لپاره د یوې نیټې وړاندیز وکړي. په داسې حال کې چې اپوزیشن ډېرې هڅې پر سترې محکمې متمرکز کړي، خو عمران خان له مخې خپل تحریک انصاف پاکستان د ګوند لخوا په اغیزمن ډول انتخاباتي کمپاین پیل کړی دی. نوموړي پرون سیشن په لاهور کې په یو غونډه کې خپل ګوند غړو ته وویل چې پر روانو انتخاباتو کې خپل ګوند لخوا د نوماندانو د غوره کېدو په اړه به له ډېر احتیاط څخه انکار واخلي. او اوس هم ستاسو پام راګرځوو سپورتي خبرونو ته.
په فاریاب کې د یو ایف سی سازمان د آزاد مبارزې سیالۍ پای ته ورسېدې. د بدني روزنې ورزش ادارې په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې دا سیالۍ د کابل، هرات، سمنګان، بامیان او بادغیس د نوي لوبغاړو ترمنځ شل ورځې مخکې پیل شوې وې چې نن پای ته ورسېدې. د دې سیالیو د کیدلو هدف د آزادو رزمي لوبو وده ښودل شوې ده. د یادونې ده چې یو ایف سی سازمان د آزادو رزمي سیالیو تر ټولو ستر سازمان ګڼل کېږي. د بند امیر د ځوانانو لوبډله د بامیان د فوټسال سیالیو ګټونکې شوه. د فوټبال فدراسیون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي د دې سیالیو په پایلوبه کې د بند امیر د ځوانانو لوبډلې د المهدي لوبډلې ته 8-0 په وړاندې ماتې ورکړه او اتلولي یې خپله کړه. دا سیالۍ څلور ورځې مخکې د اتو لوبډلو په ګډون پیل شوې وې. د المهدي لوبډلې لوبغاړی فرهاد د دې سیالیو غوره لوبغاړی او د بند امیر د ځوانانو لوبډلې لوبغاړی ذکریا د دې سیالیو غوره ګول ساتونکی شو. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2024 کال اولمپیک د بوکس وزنی کټګورۍ تایید کړې. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د پاریس 2024 کال د بوکس اولمپیک د نارینهو سیالۍ په 2 وزنونو او د ښځو سیالۍ په 6 وزنونو کې تایید شوې. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2024 کال د وزنی کټګوریو د تایید ترڅنګ د اولمپیک د سهمیو ترلاسه کولو سیستم هم تایید کړ. د نارینهو لپاره له 5 کیلوګرامه تر 2 کیلوګرامه پورې وزن تایید شو او د ښځو لپاره هم له 500 تر 1500 کیلوګرامه پورې وزن تایید شو.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
سلامونه او نیک چاره دې برخې ته مو هم زنوریاس نوري هرکلی کوم. پرون د 2.5 میلیون امریکایي ډالرو یو بل بسته د افغانستان نړیوال بانک ته وسپارل شو. د افغانستان بانک په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا د مالی مرستو شلمه کڅوړه ده چې کابل ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ کمښت محسوس دی. په دې اړه زما همکار احمد تکل د پوهنتون له استاد او د اقتصادي چارو له شنونکي دوست محمد احمدي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې دا پیسې افغانستان ته کوم هیواد یا نړیواله مؤسسه ورکوي.
دا چې دا پیسې کوم هیواد ورکوي یا کومه موسسه ورکوي متاسفانه داسې بشپړ وضاحت لا په دې تړاو باندې نشته. د افغانستان بانک چې یو مسؤل جهت ده او په دې تړاو باید وضاحت ورکړي. ظاهرا لا تر اوسه په دې تړاو باندې داسې معلومات نه دي ورکړي چې دغه مرستې له کومې لوري راځي، کومې مؤسسې له اړخه کېږي، د مصرف ډول یې څه رقم ده، چېرته په مصرف رسیږي او څه ډول په مصرف رسیږي. د دې لپاره دا ډېره زیاته اړینه ده چې د افغانستان مرکزي بانک چې یو مسؤل مالی جهت ده په دې تړاو باندې وضاحت ورکړي او معلومات ورکړي.
بله، افغانستان ته د دې مرستو د ورکولو هدف څه دی په داسې حال کې چې عملاً د طالبانو پر حکومت بندیزونه لګیدلي؟
لومړی خو باید ووایم هر هغه پریکړه، اقدام او مرستې چې افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې مرسته کولای شي او یاده چې د افغاني پارزخ بیو او مهم اقتصادي شخصونو باندې اغیز کولای شي د هر کلی وړ دی، باید هر کلی وکړو. اما متاسفانه ما مخکې ویلي چې د دې مرستو په تړاو لا بشپړ وضاحت نشته چې دا مرستې د کوم لوري راځي او د دې مرستو هدف څه ده. خو ظاهرا چې د افغانستان بانک کوم لند خبر د دې په تړه ورکي هغه وایي چې دا مرستې په افغانستان کې د بشري موخو لپاره ترسره کیږي.
احمد صاحب، په شاهزاده سترای کې سرچینو خبر ورکړی چې اوس مهال د هیواد په بازارونو کې د افغاني کمښت محسوس دی. کدا خبره سمه وي د افغاني د کمښت احتمالي ستونزې به کومې وي؟ کومې ستونزې پېښولای شي؟
د افغانۍ د کمښت ستونزه یو ډیره جدي او ستره ننګونه د اوسني حکومت په وړاندې او باید د ټولو ممکنه لارنو په استفاده دا ستونزه حل پر وخت باندې حل شي. د دې اغیز هم دا ده چې چیرته موږ د اړتیا وړ پیسې افغانۍ بازار ته ارزانه شو کړلې او دا د کمښت ستونزه هم داسې تداوم پیدا کړي، اغیز پیدا وي چې په بازار کې به د نور هیوادونو اثارو ته د چلغ زمينه برابر شي او افغاني به د پیسو له دایروي جریان یې منې سرکولیشن څخه بهر شي چې دا په خپل پر ملي اقتصاد باندې او د افغانانو پر ژوند باندې مستقیم اغیز کولای شي. د بیلګې په توګه موږ د نرخونو کنټرول بیا په اسانۍ نشو کولای او همدارنګ هغه هیوادونه چې په افغانستان کې اثار بیا چلیږي د هغوی د تاثیرات او غیزو نه به برخې نشو پاتې کېدل. دا یو ډیر ستر ستونزه ده او ننګونه ده چې باید پر وخت ورته اوسنۍ حکومت او د افغانستان بانک حلاري ولټي او اقدام وکړي.
او روسي پښتنه، آیا د طالبانو حکومت د افغانۍ د چاپ توان او کوم پلان لري او کشته داسې یو پلان د دې کار به ګټې او تاوانونه څه وي؟
زما په خپل شخصي نظر البته نه دا توان به وخت پیدا کول شي چې کله زموږ اوسنۍ حاکم حکومت چې دلته حاکمیت لري سیمایي ځوانړيوال رسمیت پیدا کړي، ځکه موږ په پخوانی حکومت پر وخت یو شمیر شرکتونو سره راکړې ورکړې لرل چې پاغې د پیسو د چاپ شرکتونه هم ول، نو کله چې هغه حکومت سقوط شوی ده د دې لپاره چې دا کمپنیانې د تعزیراتو لاندې رانه شي دوی موږ سره راکړې ورکړې بندې کړي دي چې په دې کې د پیسو د چاپ شرکتونه هم شته ده. نو که چرته داسې یو پلان موجود وي چې دوی له دې پرته چې نړیوال رسمیت پیدا کړي پیسې چاپ کړي، په داسې حال کې چې موږ د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف غړیتوب هم نه لرو، دا پیسې به سیمیز او نړیوال ارزښتونه لري او دا پریکړه به بیا تر دې حده پورې زیانمنونکې وي چې حتی د افغانۍ به بیا د هیڅ بهرني اثر پر وړاندې د تبادلې وړ نه وي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی شرکت بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسي، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د لویدیز نورستان اوسیدونکو وای تر مرکز پارون پورې د تلو لپاره باید لوی لارې پر لغمان، کونړ او ننګرهار ولایتونو تیریږي. وهي دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دغه لارې جوړولو هغه پروژه بیرته پیل کړي چې په تیر حکومت کې کار پیل شوی وو. نور په دې راپور کې
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکو باید د کوردر تیتن سرک شي مرکزی نورستان له لویدیز نورستان سره نخلوي جوړول ډیر اړین دي. د دوی په خبره چې په تیرو شلو کالو کې پرې له دواړو خواو یو څه کار شوی دی، خو په اوس وخت کې کارونه پر ټپه ولاړ دي چې د سرک نشتوالی د مرکزی او لویدیز نورستان خلک ستونزو سره مخ کړي دي. د منډول اوسیدونکو یعقوب خان ازادي راډیو ته وویل
خلک د غربین رسانه شرکت کوي، درې ولایتونو نتیریږي بیا خپل مرکز ته ځي، تقریبا یو نیم ورځ دوه ورځ مزل کوي په موټر کې، لږ زره د یو نفر کرایه کیږي. د خلکو روابط د نورستان مرکز سره قطع شوی دي. د نورستان کوردر سرک چې غربین رسان مرکزین رسان سره وصلي اوس ځنډیدلی دی بیرته. د غربین رسان خلک ټول تمه لري چې دا کار بیرته امارت اسلامي په څارنې لاندې په امر زر تر زره د دې کار پیل او پای ته ورسیږي.
د استانبول اوسیدونکو محب الله ویل خپل سیمې چې پارون تزین ول ډیرو لوړو جوړو او خطرې لارو تیریږي او له هغه ورسته ځانونه پارون تر رسوي.
د مرکز سره موږ تا ګرته ډیر مشکل سره تمامي کې د دیول سوالي خپل سوالي منډون د دواب د نورې ګرام دی. موږ چې کوم لار ته کوو همدغه د مرکز رسیدل د پاره اول لغمان ته ځو، بیا جلابات ته ځو، بیا کونار ته ځو، بیا نورستان ته ځو. چې ډیر پیچیده او ډیر په تکلیفونو سره موږ ولای تر رسیدو. کوردار سره کې شروع شي او هغه د کار وشي نو موږ لپاره ډیر ستونزې به حل شي.
په نورستان کې چارواکي هم چې د کوردر او تیتین سرک د نه جوړېدو له امله یې لسګونه کیلومتره مزل سلګونه کیلومترو ته اوږد شوی چې حکومتي مسولین او ولسونه مشکلاتو سره مخ کړي دي او دوی هڅه کوي چې د بودیجې پیدا کولو سره سم پرې کار پیل کړي. د نورستان ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل
کوردر تیتین سرک 65 کیلومتره اوږدوالی لري، د نورستان لپاره حیاتی ارزښت لري، غربي نورستان له مرکزی نورستان سره وصلوي. که دغه سرک جوړ شي مرکزی نورستان د کونړ او ننګرهار نه بچ د لغمان د لارې مستقیما کابل سره وصل کیږي. د نورستان او کابل ترمنځ 65 کیلومتره فاصله لنډیږي. کله چې د ټولګټو وزارت 1401 کال بودیجه په ولایتونو تقسیم کړي، موږ به حتمن د کوردر تیتین سرک جوړولو په اړوند لازم تصمیم نیسو.
کوردر د واما ولسوالۍ او تیتین د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند دي درې دي چې لوړو او ځنګل لرونکو غرونو له یو بل جلا کړي دي. په تیرو دوه لسیزو کې د همدې سرک جوړولو پر نوم هر کال په میلیونونو افغانۍ له مرکزی حکومت او نړیوالو مرستندویانو راوستل شوي، خو د راوستل شوو پیسو په اندازه کار نه دی شوی او بهانه هم په سیمه کې د امنیت نشټواله خودل کېده. دا یوازې د لویدیز نورستان اوسیدونکو د لارې نشتون له مرکز پارون لري نه دی ساتلی، بلکې د ختیز نورستان اوسیدونکو هم په پارون کې د ناستو چارواکو لیدلو او ورته د خپلو ستونزو رسولو لپاره له 200 کیلومتره زیاته کندو کپر او له خطره پر ډکه لاره مزلونه کوي څو ځانونه پارون ته ورسوي او خپل ستونزې چارواکو سره شریکی کړي.
او اوس هم ستاسو په غږ څو پیغامونه درته خبرو.
اسدالله مجاهد د هلمند ولایت خبرې کوم. ما د ټولو سیاسینو څخه د ټولو مشرانو څخه دا هیله ده چې د نړیوالو سره باید یو تحمل تراشي ترڅو افغانانو د بد وضعیت څخه راوژغورل شي. اوس که موږ لږ ځنډ وکړو که ډېر ځنډ وکړو نو زموږ هېوادوال ورځ تر بلې بد وضعیت ته ځي، نو اکمن به موږ د دوی سره هغه شرایط به ورسره منو به یې نو چې وروسته یې منو باید مخکې ومنو. نور د شو غواړم الله په امان.
وعلیکم السلام علیکم. زه نور محمد پکتیکا ولایت د بارونو خبرې کوم. زما د یو پیغام دی وروره، هلته خو ګراني ګراني ده، سمندونه دومره ګران دي، روژه د خال بیچاره غریب دی، بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولی نه شي. څلور پنځه لکه روپۍ په یو لارې باندې اخلي، هغه ګمرک یې اوش کم شوی وی یا معاف شوی وی. دا به وزل غریب خلک دی، د دکاندوران چې دا ګمرک په لارې ورکوي هغې په سامان باندې تسخیموي، هغې درد تکلیف او غلط ترسیږي او هم ترسیږي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ځوان فکر اونیزه خبرونه کې مو په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته له زده کړې د نجونو د منع کېدو په اړه بحث کړی دی. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. د کابل په پلوخشتي جمعات کې نن په یو چاودنه کې لږ تر لږه شپږ تنه ټپیان شوي. د طالبانو د حکومت د کابل د امنیې قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې په دغه جمعات کې د ماسپښین له لمانځه وروسته د دعا پر مهال له نامعلوم لوري د لمونځ کوونکو منځ ته لاسي بم غورځول شوی چې د لومړنیو معلوماتو له مخې شپږ تنه پکې ټپیان شوي. خو د پیښې عیني شاهدان وایي ښایي د تلفاتو شمېر زیات وي. ښاغلی زدران وویل له پیښې سره د تړاو په تور یو تن نیول شوی. تر دې دمه د پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د ډنمارک یوه مرستندویه محسه وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیسې د دې محسه افغان ښځینه کارکوونکي په دې هیواد کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د ډنمارک د کډوالو د شورا رئیس شارلوت سلینیتي اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي چې له دغو ښځینه افغان کارکوونکو پرته به د دې محسې لپاره ګرانه وي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. سلینیتي له کابل څخه د کتنې په ترڅ کې دې اژانس ته ویلي چې مرستندویه محسسه یې په افغانستان کې له 1 میلیون ډیرو کسانو ته مرستې رسوي او زیاته کړه چې د اګست اشت رئیس لکل چې طالبانو کابل نیولی دا محسه په اصولي توګه فعالیت مخته وړي تر څو دا مسله یقیني کړي چې ښځینه کارکوونکې وکولی شي فعالیت دوام ورکړي او خپلو کارونو ته لاړې شي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست لخوا په 1500 بېوزلو کورنیو باندې د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. دا خبره په پکتیا کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالق یار احمدزي ازادي راډیو ته وکړه. د غمرسته چې د چین لخوا شوې دي پکې 50 کیلو غنم او 50 کیلو وریجې پر خلکو ویشل کیږي. د ښاغلي احمدزي په وینا په نورو لسوالیو وزازی آریو پټان زورمت او وزی زدرانو کې به هم پر 1500 بېوزلو کورنیو باندې د غمرسته ویشل شي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د هیواد کورنۍ موضوع ده او د طالبانو د حکومت پالیسي دا ده چې خپل ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وکړه. په عین حال کې د پاکستان ستره محکمې چې ټاکل شوې وه د ملي اسمبلی د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر د لغوه کېدو په اړه نن پریکړه وکړي. خپل پریکړه بیا وزنډول او سبا به ستره محکمه بیرته دا بهیر پیل کړي. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی چې د عمران خان د سپارښتنې له مخې ملي اسمبلی یا پارلمان لغوه کړی، نن د پاکستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د نوي عمومي انتخاباتو لپاره یوه نیټه وټاکي. د ولسمشر د پریکړې له مخې به په 3 میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي. متحده ایالات او اروپایي متحدان په پام کې لري چې د اقتصاد او ټکنالوژي په ډګرونو کې د روسي د لامنځوي کولو په هدف نن پر دې هیواد نوي سخت بندیزونه ولګوي. په دې ګډو اقداماتو کې په روسیه کې پر مالی ادارو او نویو پانګونو بندیزونه، د حکومت پر اړوندو تجارتي شرکتونو د بندیزونو لا سختول، او پر دولتي چارواکو او د هغوی په کورنیو نور بندیزونه شامل دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. 200 ورځې کیږي چې لشپګم ټولګي پورته انجونې په افغانستان کې خوانځي ته نشي تللی. د تعلیمي کال په پیل کې چې انجونې کله خوانځي ته لاړې، ورته وویل شول چې د دوی درسونه نه دي پیل شوي او بیرته په سرو سترګو کورونو ته ستنې شوي. د طالبانو د پوهنې وزارت کڅه هم ویلي وو چې دوی پوره تیاری نیولی وو چې د انجونو خوانځي پیل کړي، خو د طالبانو د رهبری لخوا ورته امر شوی وو چې خوانځي دې نه پیلوي. د ځوان فکر په دې خبرونه کې په همدې اړه غږیږو چې ولې خوانځي تړل شوي، یعنی عوامل څه دي، اغېز به په انجونو زده کوون کوڅوی او د حل لار څه ده. په همدې اړه د خبرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانه مو د قلم لار ټولنې مشر ښاغلی عطا الله ویسا، دیني عالم مولوی محمد زبیر افغان، د ازادي ائتلاف موسسه مشر حبیب آشنا، او د ولسم ټولګي زده کوونکي اغلی هاشمیا عثماني دي. له دوی سره په دې اړه وغږیږو. په پیل کې د یوې داسې لیکوالې خبرې دراورو چې خپل لا په خوانځي کې د خو خوانځي تړل شوی، د اغلی